صفی الله ستانک زایی باشه. سلام و خوش آمدید.
بله مننه کوم. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم ستړي مشه. په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د چین د بهرنیو چارو لو وزیر سره د افغان حکومت او طالبانو د سولې په اړه خبرې کړې دي. دا مو د سر موضوع ده. په دې اړه هم یو تفصیلي راپور تاسو ته لرو چې د کرونا وبا په نړۍ کې ډیر څه اغیزمن کړي، خو داسې ښکاري چې په افغانستان کې پر روانه جګړه اغیز نه دی کړی او لا هم روانه ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سره ټکیم. ټاکل شوی چې سر لنن د کابل ښار په نان بیانو کې له خوارانو سره د وچې ډوډۍ د ویش لړۍ پیل شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غواړي چې په هیواد کې د معلول شویو نجونو او ښځو وضعیت ته پاملرنه وشي. او د امریکا متحده ایالتونو او چین د کرونا ویروس د خپرېدو پر سر یو بل ملامتوي او د نړۍ په ځینو برخو کې د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو شمیر کم شوی. پوره خبرونه. ټاکل شوی ده چې سر لنن نه د کابل ښار په نان بیانو کې له خوارانو سره د وچې ډوډۍ د ویش لړۍ پیل شي. په دې اړه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تېره شپه په یو ویډیوي پیغام کې وویل
انشاءالله له کابل څخه پیلېږي او په پام کې ده چې د همدې اونۍ تر پایه پورې هرات، مزار شریف، کندهار، کندز او جلال آباد ښارود نه که هم پیل شي او ورپسې به ډېر ژر ټول ولایتونه له دغو مرستو څخه مستفید او برخمن شي.
ولسمشر له دینی عالمانو، قومي مشرانو او د مدني ټولنو له استازیو وغوښتل چې له حکومت سره د بېوزلو د لیستونو په برابرولو کې همکاري وکړي. د کرونا له امله بندیزونو په ځانګړي ډول د کارګرو او هغو کسانو پر ژوند چې ورځنی مزد اخلي خورا ناوړه اغیز کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غواړي چې په هیواد کې د معلول شویو نجونو او ښځو وضعیت ته پاملرنه وشي. د دغه کمیسیون د خبرونو او اړیکو د برخې مسؤل ذبیح الله فرهنګ تېره شپه ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال دا وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
امیدوار هستیم که دولت افغانستان با توجه به تعهدات که هم با
هیله لرو چې د افغانستان دولت د نړیوالو ژمنو او د اساسي قانون مطابق د هیواد دننه د معلول شویو کسانو لپاره لازمي هلې ځلې وکړي او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې د دغو کسانو وضعیت په بیلابیلو برخو کې ښه شي.
امیدوار هستیم که یک چنین اتفاق بیفته.
د بشري حقونو د څار ډلې پرون په یو راپور کې څرګنده کړه چې په افغانستان کې معلول شوي نجونې او ښځې کله له حکومت ته د مرستو د ترلاسه کولو پر مهال، کله د روغتیایي څارنو پر مهال یا د زده کړو په وخت له ستونزو، توپیري چلند او جنسي ځورونو سره مخ کیږي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ایران له بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ایز اجماع او سمدستي اوربند خبرې کړې دي. عبدالله پرون د دې ټلیفوني مکالمې خبر په ټویټر ولیکه خو نور جزئیات یې ورنکړل. د افغانستان حکومت تر دې مخکې د سولې لپاره سیمه ایز اجماع مهمه بللې وه. افغان چارواکو څو ځله له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې خو تر اوسه دې ډلې دا غوښتنه نه ده منلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د اپریل په 23 وویل چې بندیان نه دي خوشي شوي او په داسې وخت کې د اوربند غوښتنه معقوله نه ده. د بدخشان ولایت چارواکي په دغه ولایت کې د مخالفو وسلوالو پر ضد د سختو عملیاتو د تیاریو خبر ورکوي. د بدخشان د پولیسو ویاند ثناء الله روحانی ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو هدف د یومګان ولسوالۍ بیرته نیول او له یاغیانو د وردوج ولسوالۍ د ځینو کلیو تصفیه کول دي.
تمام نیروهای امنیتی و دفاعی در ساحات
ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه په سیمه کې توظیف شوي دي. پلان روان دی که خدای کول د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد به سخت عملیات وشي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال خبر ورکوي چې وسلوالو نږدې دوه اونۍ مخکې د یومګان ولسوالۍ او د وردوج ولسوالۍ ځینې برخې ونیولې. د بدخشان د سیمه ییزو چارواکو په وینا په وردوج، یومګان او خستک دره کې د مخالفو وسلوالو حضور د اندېښنې وړ دی. د امریکا متحده ایالاتونو او چین د کرونا ویروس د خپرېدو پر سر یو بل ملامتوي او د نړۍ په ځینو برخو کې د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو شمیر کم شوی. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د حساسیتونو او ساري ناروغیو د ملي انستیتوت مشر انتونی فوچی دا تمه نه لري چې په لنډو ورځو کې به د دې ناروغۍ واکسین جوړ شي. د پرون په واشنگتن کې وویل
Hopefully by the time we get to this coming winter
هیله دا چې تراتلون کې ژمی موږ په دې پوشو چې خوندیا او ماسر واکسین لرو کنا او بیا به غواخداوی چې موږ به وتوانی ګو چې په سم ډول دا واکسین په دغه یواد او نور نړۍ کې وویشو. د چین دولتي رسنۍ پرون وویل د کرونا وایروس د خبرېدو په مرکز ووهان کې د کووید 19 ناروغۍ ټول ناروغان له روغتون رخصت شوي دي، خو د چین د شمیرو په اړه لا هم شکونه شته او د تورونو یو لامل دا دی چې په پیل کې د چین حکومت د دې ناروغۍ د خبرېدو د پټېدو هڅه کړې ده. د امریکا متحده ایالتونو او استرالیا په څیر یو شمیر هیوادونو د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده چې څرنګه دا ناروغي خپره شوې ده. ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبه پورې د دې ناروغۍ د خپرېدو لپاره د بیجنګ چلند وغنده او ویل چې له چین سره د حساب کتاب ډېرې لارې شته. د امریکا متحده ایالاتونو د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې 3,114,390 کسان په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې 212,000 کسان مړه شوي دي. نږدې 1,000,000 کسان نور بیا په ټوله نړۍ کې بیرته رغېدلي هم دي. او د روسیې ولسمشر په خپل هیواد کې د کارونو د بندیز دوره د میتر 11 تمدید کړه. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون له والیانو سره د ویډیو کانفرنس پر مهال وکړه. ویل په روسیه کې د کرونا وایروس د اوج وخت لا نه دی تیر شوی. روسیې په ورته وخت کې د موسکو په ګډون په یو شمېر سیمو کې څه بندیزونه لګولي دي چې د کرونا وایروس د خپرېدو مخه ونیول شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د چین د بهرنیو چارو وزیر او د سیمې د هیوادونو د یو شمېر نورو بهرنیو چارو وزیرانو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. د کرونا وبا په نړۍ کې ډیر څه اغیزمن کړي، خو داسې ښکاري چې په افغانستان کې پر روانه جګړه یې اغیز نه دی کړی او لا هم روانه ده. د ولسمشر مرستیال ویاند دواخان مینپال وایي
اوس چې د افغانستان خلک له وژونکي ناروغي کرونا سره مخامخ دي، همدارنګه روژه ده، د ټولې نړۍ غوښتنه همدغه ده اوربند رامنځته کېدل دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مذهبي ازادۍ او نړیوال کمیسون هند د هغو هیوادو په لیست کې داخل کړی چې مذهبي ازادۍ سختې تر پښو لاندې کړي دي. د افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان حکومت او طالبانو د سولې په اړه خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د افغانستان پر راتلونکي همشموله سیاسي جوړښت ټینګار وکړ او ویل چې هڅې به وکړي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
پکن ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې په خبرو کې به تسهیلات رامنځته کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال دا ژمنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دې خبرو په وخت ټینګار وکړ چې افغان حکومت سولې ته ژمن دی او د پراخ اوربند او بین الافغاني خبرو لپاره یې پلانونه جوړ کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل په 23مه د روژې میاشتې له را رسېدو سره په خپل پیغام کې له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په همغه ورځ په ټویټر کې ولیکل چې دا وړاندیز منطقي نه دی، ځکه چې د سولې پر بهیر لانجا او اختلافات لا نه دي حل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر له خپل چینایي سیال وانګي سره په ټلیفوني مکالمه کې د سولې په برخه کې د چین رغونکی نقش وستایه او هیله یې څرګنده کړه چې چین به د سیمې له هیوادو سره په ګډه هڅې وکړي چې طالبان دې ته وهڅوي چې وار له مخه د افغانستان له حکومت سره یوې موافقې ته ورسی شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي وایي پکینګ تر بل هر چا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شو اړیکو غوښتونکی دی او په دې برخه کې به په هرې هغې هڅې کې برخه واخلي چې د دې دوو هیوادو روابط ښه شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې هیواد دې ته چمتو دی چې د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د دریو سره هیوادو ترمنځ د همکاریو په اړه په مناسب وخت کې غونډه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې ښاغلی اټمر د سولې او پخلاینې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کیدو لپاره د سیمې او نړۍ له هیوادو سره تماسونه زیات کړي دي. ګران هیواد د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د وانګی او حنیفت مرده خبرو په اړه خبر کړی دی، د افغانستان د حکومت د هغو وړاندیزونو ملاتړ کړی دی چې د سولې او پخلاینې لپاره یې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان راتلونکی سیاسي جوړښت پکار دی چې ټول شموله وي او د تروریزم له ټولو ډولونو سره د مبارزې پیاوړې اراده ولري، همداراز سوله ییزې سیاسي تګلارې او دوستۍ ته ژمن وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کرونا وبا په نړۍ کې ډیر څه اغیزمن کړي، خو داسې ښکاري چې په افغانستان کې پر روانه جګړه اغیز نه دی کړی او لا هم روانه ده. د دې وبا خپرېدو او د روژې میاشتې پراتګ له طالبانو هغه غوښتنې زیاتې شوې چې اوربند ومني. طالبانو تر دې مهاله اوربند پر لفظ غوښتنې رد کړي او د جګړې د دوام پړه پر افغان حکومت او د امریکا له لوري د دوی سره د لاسلیک شوي تړون د موادو په نه عملي کېدو اچولي. طالبان په داسې حال کې چې د سولې لپاره ځان چمتو ښیي، ولې موقت اوربند ته غاړه نه ږدي؟ د افغان حکومت دریس څومره د دې ډلې سره د اوربند مخه ډپ کړې ده؟ په دې موضوع اجمل اند د سیاسي شنونکو سره غږېدلی او په اساس یې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
کرونا وایرس په نړۍ کې لوی کاروبارونه وتړل، هوایي ډګرونه له مسافرو خالي شول، ستر سیاحتي ښارونه یې د ارواګانو په ښارونو بدل کړل او د نړۍ په ځینو برخو کې د جګړو تاوده ډګرونه ساړه کړل. خو افغانستان کې که څه هم پرې د اخته کسانو شمیر زرګونو ته ورسید، خو د جګړې پر شدت یې اغیز ونه کړ او لا هم د دې هیواد کلي او بانډې په ورځني ډول د جګړو د لمبو شاهدانې دي. د روژې د میاشتې په برابره کېدو د افغان حکومت او امریکا سربیره مخکښو نړیوالو سازمانونو لکه ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، ناټو او د اسلامي همکاریو سازمان هم له طالبانو وغوښتل چې د کرونا سره د مبارزې د اسانتیا او د روژې مبارکې میاشتې په خاطر دې موقت اوربند وکړي، خو دې ډلې تر اوسه دا ټولې غوښتنې رد کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په وروستیو کې رسنیو ته ویلي افغان حکومت له لومړي سره د دوی او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوي تړون په وړاندې خندونه جوړ کړي او امریکایي لوري هم دا تړون نه دی عملي کړی، نو له همدې کبله له دوی څخه د اوربند او ورکم غوښتنې پر ځای نه دي. افغان حکومت که څه هم د دې تړون برخه نه ده، خو دوی له خپل اړخه له طالب وسلوالو سره اوربند او بالاخره سولې ته د رسیدو لپاره ټول اړین ګامونه اخیستي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان د واخان مینپال ازادي رډیو ته وویل
هغه څه چې د سولې لپاره د ارادې څرګندونه ده هغه ګامونه د افغانستان حکومت اخیستي دي. اوس چې د افغانستان خلک له وژونکې ناروغي کرونا سره مخامخ دي، همدارنګه روژه ده، د ټولې نړۍ غوښتنه همدغه ده اوربند رامنځته کېدل دي. اوس طالب یو طرف ته، د افغانستان حکومت، ملت او نړیواله ټولنه بل طرف ته، هغه څوک چې اوربند نه کوي جګړې ته دوام ورکوي پرې معنی چې مسؤلیت ټول د هغوی په غاړه دی.
خو طالبان او د سولې یو شمېر فعالان بیا دا نه مني چې ګوندې افغان حکومت په دې چاره کې بې مسؤلیته وي. شفیع اعظم د سولې افغان فعال دی، نوموړی وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ دوه میاشتې مخکې لاسلیک شوی تړون یو داسې تړون دی چې نړیوال ملاتړ لري او افغان حکومت ته پکار و چې د دې تړون په عملي کېدو کې همکاري کړې وای.
حکومت د هغه تړون تطبیق لپاره چې څه کول پکار ول، څه همکاري پکار ول، هغه ونه کړل، نه یوازې ونه کړل بلکې دغه مقابل کې دوی خندونه ایجاد کړل. دغه توافق باندې چې اوس سوي نړیوال ملاتړ لري، هم دغه لپاره مرحله په مرحله باندې د بندیانو مسله د زر یو پلاوی وټاکل سي ورته تر څو بین افغاني مذاکرات سي او عمل ډیر زر منګه یو دایمي اوربند ته ورسیږو بل اخر سولې ته ورسیږو.
افغان ژورنالیست سمی یوسفزی چې د افغانستان د سولې په اړه بیل بیل نړیوالو رسنیو ته رپورټونه برابروي، د بندیانو په خوشی کېدو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ زشته اختلاف پر امریکایي لوري اچي وای، پر افغان حکومت یې د خپل اغیز په برخه کې ناسم محاسبه کړې و. د سمی یوسفزی په باور د محل طالبان حق لري چې د توافق لمخي د خپل بندیانو په خوشی کولو ټینګار وکړي، خو په مقابل کې د افغان حکومت دا دریس هم لپام نشي غورسیدای چې لوی خو د لاسلیک شوی تړون برخنه ده او د بل خو د بندیانو د خوشی کولو په بدل کې طالبان هم کوم امتیاز یا شمنن ورکي.
طالبان اوس هم د افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کوي. افغان حکومت د بندیانو د خلاصون لپاره تیاریان نیولې دي، خو غواړي چې د خلاصون د یو سولې دی او معاملې په نتیجه کې رامنځته شي، چې یعنی تاسو بندیان واخې مقابل کې مونږ ته هم باید یو څراغ لیا.
پر دې سربېره سمې سب سے وای حکومت کولای شي چې طالب بندیان چې د په وینا ډېری بي ګناني ول شي د خنیت لمخې خوش کړي، سو لزان ملامتي لري کړي او دا په طالبانو د اوربن لپاره اخلاقی فشار نور هم زیات کړي. خو د خغلی سوفسی په باور یوازې د طالب بندیانو د خوش کولو مسله نه ده چې د طالبانو لخوا یې د اوربن مخنی ولي. در مغولی پوینا طالبان یو جنگی ډله ده او له جګړې پرته خپل ځواک نشي ساتلی.
طالبان یو جنگی ځواک ده، یو نظامی ځواک ده. طبعا د دوی لپاره جنگ بندي کول یو ډیر ستر پریکړه ده، کله چې دوی له جنگ لاس اخلي، چونکه دوی یو سیاسي قوت نه ده. د دې معنی دا ده چې طالبان نور خپل اهمیت او خپل هویت د لاس ورکوي.
یوسف سی هم دارنګ زیاته کړه طالبانو چې تر دې مخکې یو ځل درې ورځې وربن کړي وو، هغه یو خو افغان حکومت د طالبانو د ماتې په توګه ولمنځ او بل د طالبانو جنگیالي خارونو تراغلل او له خلکو او امنیتي ځواکونو سره نشته شول. د سمی یوسف زی په باور د وربن طالب جنگیالو ته د دې فرصت برابر کړ چې تر یو حد درکړي چې د دوی یو نور افغانانو ترمنځ کوم داسې لوی توپیر نشته چې هغه د په جګړه وارسي. بل افغان سیاسي شونونکي غفور احمد جاوید وایي طالبان دا بیره هم لري چې کوربند وکړي، خای وې نشي ساتلی او ځینی وسلوال ترې سرغړاوي وکړي.
دوی په دې ویریږي چې دوی بونه شي کړلای چې د اوربند ساتنه وکړي، ځکه د توتريخوالي د کمولو په ونه کې تاسوولې دل چې د دوی د غختنې سره سره بیا هم پیخ تکرار شولې.
د اصول افغان فعال شفیع اعظم وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شبي تړون لپاره کلونه کار شوه، نړیوال ملاتړ خپل کړي او د افغانستان د راتلونکو لپاره یو داسې چوکاټ رامنځته کړي چې کټول لوري ورته په اخلاص کار وکړي، موقت نه بلکې یو دایمي اوربندلار هواره ولې شي. سمی یوسف زی هم وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون عملاً په افغانستان کې د جګړې شدت راکم کړي. د نوموړي پوینا په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له افغانستان څخه د خپل سرتیرو د ایستلو په ژمنه ولاړ کړي، د بیلابیل خواو افغان مشرانو ته پکار دي چې په زیرکتیا او احتیاط د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت په خطو غوکاروي، ځکه چې لکلونو وروسته د سولې او وربن لپاره رامنځته شوی دا شرایط خایي تلونه وسی.
جنگ مونږ نه پلار او هغه مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
لنن دوه میاشتې مخکې طالبان او امریکایانو د قطر پلازمینه دوحه کې خپلو کې افغانستان ته د سولې راوستلو تړون لاسلیک کړ. دغه تړون د لاسلیک سره د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو هیلې زیاتې شوې او ګمان کېده چې پورپسې اونۍ کې به بین الافغاني خبرې پیل او جګړې به ودرېږي. خو اوس چې له دې تړون دوه میاشتې وتلې، د افغانستان د سولې په برخه کې بل کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. په تړون کې ځینې مهم ټکي لکه د دواړو خواوو ترمنځ د زرګونو بندیانو خلاصون او د بین الافغاني خبرو پیل نه دی عملي شوی. آیا د افغانستان په سولې د سولې په کی هغه خوځښت چې څو میاشتې مخکې رامنځته شوی و له منځه تللی، طالبان ولې له اوربند ویریږي؟ په همدې موضوعګانو باندې اجمل اند له افغان ژورنالیست او څیړونکي سمی یوسفزي سره مرکه کړې ده.
د طالبانو د امریکایانو تړون زما په خیال یو عمراني معاهده ده، یو بنیاد کېښودل شو او دغه بنیاد که په صداقت سره اوربند کار وشي اطلاعات را حل کولی شي. متاسفانه افغان حکومت د دغه معاهده او برخه نه ده، خدا په دې معنی هم نه ده چې افغان حکومت به تر اخره د دې معاهده او برخه نه وي. خو بهر حال د تشدد زیاتوالی او چې تر سره کیږي، بیا د یو شمیر دولتي چارواکو او یو شمیر طالب چارواکو بیانونه چې مونږ بیرته اسلامي امارات غواړو، یا د افغان دولت ځینی چارواکي دا خبرې کوي چې هندوکش غر کوشته ده، دا رقم بیانونه د هرې ورځې په تیریدو زیاتیږي، چې متاسفانه دا د سولې او فرصت چې ډېر مودې وروسته رامنځته شوی ده هغه ضعیفه کوي.
د طالبان نه په دې وروستیو کې غوښتنې زیاتې شوې دي اوربند او یا د تاوتریخوالي د کمولو په اړه. ساسو فکر طالبان په داسې حال کې چې دوی وایي سوله کوي او سوله غواړي، ولې په داسې یو حالاتو کې چې نړۍ افغانستان له یوې وژونکي وبا سره مخ دی ولی اوربند ته غاړه نکړي.
طالب یو مشکل دا هم لري چې دا یو جنگي ډله ده، کله چې دوی جنگ دروي دوی خپل ماهیت او خپل قوت او خپل اهمیت د لاس اور کوي. دوی فکر کوي چې تیر ځل چې درې ورځې دوی جنگ بندي وکړله، دوی ډیر جنگیالي خارونو ته ولاړو، د عامو افغان امنیتي ځواکونو عامو خلکو سره بخي عادي جون و درې ورځې د پاره دی. معنی دا و چې د خلکو ترمنځ او د طالبانو ترمنځ کوم مهم توفیر نشته ده. له دې امله طالبان واړي چې دوی دغه جګ بندي په داسې حالت کې وکړي چې زیات نه زیاته سیاسي ګټه ترلاسه کړي یا نظامی ګټه ترلاسه کړي.
طالبان افغان حکومت او امریکایي لوري ګرم بولی او وایي چې دوی خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. تر ډیره اشاره دی بندیان خوشی قبول ته ده چې هغه بندیان نه دي خوشی شوي. د تاسو فکر باندې د دوی دغه دلیل دی وربند نه کول او د جګړې د دوام لپاره څومره پرځای کیدای شي؟
په دې کې شک نشته دا چې امریکایانو یا خپل سر یا د خپل قوت او پاوان حکومت باندې د خپل نفوذ محاسبه غلطه کړې و. دوی دا فکر کولو چې دوی به 15,000 طالب بندیان د قرارداد امضا نه وروسته خوشی کی، خو هغه تر سره نه شو. تر دغه ټکی پورې خو د طالبانو دا خبره چې امریکایانو ورسره چې کوم قرارداد کړی ده هغه عملی نشولو. خو د دې قرارداد نه علاوه، د 15,000 بندیانو نه علاوه، طالبانو ته نور ډېری ګټې ورسېدلې. دوی وس ډیر آزاد حرکت کوي. بل طرف افغان حکومت هم دا فکر کوي چې دوی کولی شي دا 15,000 بندیان که واقعا طالبان سولې ته حاضرېږي پرېږدي. خو تر اوسه پورې طالبان داسې کوم لیکلی معاهده نه ورکوي یا لیکلې وعده نه ورکوي چې که سبا افغان حکومت 15,000 طالبان پرېږدي، آیا د هغې نه سمدستي وروسته به طالبان یو افغان حکومت سره وربند ته حاضرېږي؟ طالبان اوس هم د افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کوي. زما په خیال در څومره تر څوره هر وخت چې پوره چې طالبان د افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کوي، افغان حکومت د بندیانو د خلاصون لپاره تیاریانې نیولې دي. خو غواړي چې دغه خلاصون د یو سولې د یو معاملې په نتیجه کې رامنځته شي، چې یعنی تاسو بندیان واخی مقابل کې موږ ته هم باید یو څه راکړي.
لا افغان ژورنالیست او سیډونکو سمی یوسفزی سره مو د اجملند مرکه واوریده. اوس هم صالح محمد صالح د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
یوریشیا ریویو خبرونه په خپل پرونی غنی کې په دې اړه لیکنه خبره کړې چې طالبان د پاکستانی ادبو په ګډون د جنایي بندیانو خوشی کېدل غواړي، هغه څه چې حکومت رد کړی دي. د لیکنې په پیل کې راغلی حکومت ویلي یوازې هغه طالب بندیان خوشی کوي چې فیلټر سوي وي، کومه جرمي سابقه ونه لري، تر خوشی کېدو وروسته افغانستان او د افغانستان د متحدانو ملي امنیت ته کوم ګواښ پیش نه کړي. د لیکوال په باور حکومت مجبور نه دی هغه طالب بندیان چې په خټه پاکستانیان دي یا افغانان نه دي خوشی کړي. د یوریشیا ریویو خبرونې د لیکنې په یو برخه کې راغلي د بندیانو تبادله وروسته له هغې ټکنۍ سوه چې طالبانو د خپلو 1500 بندیانو لانجمن لست حکومت ته وسپاره. د خبرونې په لیکنه د افغانستان د ملي امنیت ادارې تایید کړې چې په دغو 1500 بندیانو کې چې طالبان یې خوشی کېدل غواړي، یو تن یې د لالالدین په نوم د دوی یو قمندان دی چې په کابل کې د 2018 کال د مې میاشتې په لارۍ بم چاودنه کې لاس لري. هغه چاودنه چې لږ تر لږه 90 کسان یې ووژل، 300 نور یې ټپیان کړل. د ملي امنیت شورا تر تیرې جمعې پورې د خوشو سویو طالب بندیانو شمیر 1550 تنه یاد کړ او ویلي دي د سولې د ملاتړ او د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره به په ټوله کې د 1500 بندیانو خوشی کېدل دوام مومي. د فبروري پر 9 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې له مخې په پام کې د حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان د حکومت 1000 تنه بندیان خوشی کړي. د بندیانو تبادله د بین الافغانی خبرو د پیل یو شرط ګڼل کیږي، هغه خبرې چې لا هم پیل سوي نه دي. د امریکا آنلاین خبرونې بزنس انسایډر د هغې نظر پوښتنې په اړه لیکنه خپره کړې چې د امریکا ډیری سابق لرونکو پوځیانو له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو ملاتړ پکې کړی دی. لیکنه په دې عبارت پیلیږي که څه هم امریکایان په نړۍ کې تقریبا د هرې موضوع په اړه مخالفت لري، خو دغه ولس په یوه مسئله کې په یوه خوله ښکاري چې هغه د افغانستان تر څه باندې 19 کلنې خونړۍ جګړې وروسته چې په مالي لحاظ هم ګرانه تمامه سوې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل دي. د هغې نظر پوښتنې له مخې چې تیره چهارشنبه سوې په سولو کې 3 اویا پخوانیو پوځیانو او 9 شپېته هغو کورنیو چې لږ تر لږه یو غړی یې په پوځ کې فعال غړیتوب لري له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره د ولسمشر ټرمپ د پریکړې ملاتړ کړی دی. دا د تیر میلادي کال په نسبت په سابق لرونکو پوځیانو کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په ملاتړ کې 15% زیاتوالی شي. ځینو امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر خپلو سلاکارانو ته ویلي په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله باید له دغه هیواده ټول امریکایي سرتیري وایستل سي. د بزنس انسایډر خپرونې په لیکنه واشنګټن د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې لوی تېروتنې هم کړي دي. د لیکنې په حواله د جګړې په ډګر کې واقعیتونه یو څو خو مخکښو پالیسۍ جوړونکو 4 ستورو لرونکو جنرالانو او د دفاع وزارت ویاندویانو په پرله پسې ډول امریکایي وګړي د پرمختګ په ناسمو ادعاو سره خطا ایستلی دي او په وار وار یې ډاډ ورکړی چې د افغانستان په جګړه کې د واشنګټن د دومره اوږدې مودې ښکېلتیا یوه اړتیا وه.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی. 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. رازو یوې نړیوالې موضوع ته، د امریکا د متحده ایالاتونو د مذهبي ازادیو نړیوال کمیسون د هغو هیوادونو په لیست کې هند د هغو هیوادونو په لیست کې داخل کړی چې مذهبي ازادۍ سختې تر پښو لاندې کړي دي. دې کمیسیون په دې ډول هند چې د نړۍ ستره ډیموکراسي ده د ایران او شمالي کوریا په څیر هیوادو په قطار کې راوستی دی چې تل له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور جزئیات د احمد شیبر په دغه رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مذهبي ازادیو نړیوال کمیسیون په خپل کلنی راپور کې هند په غلس کې شمیرلی دی چې مذهبي ازادۍ ډېرې سختې نقص کړي دي. دا راپور پرون خپور شو. د 2004 کال را پدې خو د لومړي ځل لپاره د کمیسیون د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي دي چې د خپلو سیاستونو لپاره چې له شکي مذهبي ډلې هدف ګرځولې دي دا غو ځانګړو هیوادو په ډله کې وګڼي چې د ډېرې اندېښنې وړ دي. د دې کمیسیون مشر پیر کانز ویل هند په ډېرې منفي خوا روان دی. ویل شوي دي چې د نریندرا مودي په مشرۍ د هند حکومت د تابعیت د قانون د بدلون په ګډون په 2019 کال کې یو شمیر له تبعیض ډک سیاستونه پلي کړي دي. د دې قانون له مخې د افغانستان، بنګلادیش او پاکستان هغه کسان چې مسلمانان نه دي د هند تابعیت ترلاسه کولی شي. صدر اعظم مودي دا انتقادونه بې ځایه بللي دي خو د متحده ایالاتونو کمیسیون ویلي دي کله چې د نوم لیکلو ملي بهیر په ټول هند کې پای ته ورسیږي په میلیونونو مسلمانان چې د لسګونو کلونو په مخې په هند کې ژوند کړی دی شایي له دې هیواده وایستل شي، ونیول شي او بې کوره اوره شي. د امریکا د مذهبي ازادیو نړیوال کمیسیون زیاتوي چې د هند حکومت د مذهبي اقلیتونو پر ځورونو سترګې پټې کړې دي. د دې کمیسیون په کلنی راپور کې په نورو هیوادو کې هم د مذهبي ازادیو د نقص کېدو مسله راخیستل شوې ده. د راپور له مخې په چین کې 1 میلیون اوتلکه اویغور مسلمانان د توقیف په کمپونو کې شپې ورځې سبا کوي. په روسیه کې د یهوه شاهدانو پر ضد عملیات شوي دي. دا د مسیحیانو یوه ډله ده چې د 19مې پیړۍ له پیل راهیسې فعالیت پیل کړی دی. په پاکستان کې ښځې مجبور شوي دي چې مسلمانان شي. دې کمیسیون وړاندیز کړی دی چې 4 هیوادونه په ځانګړې لیست کې شامل شي. د هغه لیست چې مذهبي ازادۍ پکې په منظم ډول تر پښو لاندې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې 9 هیوادونه برما، چین، اریتریا، ایران، شمالي کوریا، پاکستان، سعودي عربستان، تاجکستان او ترکمنستان په دې لیست کې شامل کړي دي. اوس کمیسیون 15 نور هیوادونه هند، نایجیریا، روسیا، سوریا او ویتنام ورزیات کړي دي. په راپور کې راغلي دي چې په سودان او ازبکستان کې مذهبي ازادیو ته یو څه درناوی زیات شوی او له همدې امله د ځانګړیو چیري کوونکو هیوادونو له لیسته بهر شوي دي. خو دې کمیسیون د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی دی چې ازبکستان په هغه شمیر کې وګڼي چې ځانګړې څارنه به یې کیږي. هغه هیوادونه چې لا هم هلته مذهبي ازادیو څخه سختې سرغړونې کیږي په دې لیست کې شاملې شي. د څارونکو په دې ډله کې افغانستان، کیوبا، نیکاراګوا، الجزایر، آذربایجان، بحرین، د مرکزي افریقا جمهوریت، مصر، انډونیزیا، عراق، قزاقستان، ملیزیا او ترکیه هم حساب شوي دي. دا کمیسیون یو خپلواک کمیسیون دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر، کانګرس او د بهرنیو چارو وزارت ته په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه سلا مشوره ورکوي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. تاکل شوی د چې سر لنن نه د کابل ښار په نانویانو کې له خوارانو سره د وچې ډوډۍ د ویش لړۍ پیل شي. افغان ولسمشر بیګا په دې اړه خبرې کړې. د افغانستان د بشري حقونو خپل کمیسیون غواړي په هیواد کې د معلولو نجونو او ښځو وضعیت ته پاملرنه وشي. دا وروسته له هغه چې پرون د بشري حقونو څار نړیوالې ډلې ویل په افغانستان کې معلول نجونې زدورول کیږي. د افغانستان پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع او سمدستي اوربند خبرې کړي. د بدخشان چارواکي په دغه ولایت کې د مخالفو وسلوالو پر ضد د سختو عملیاتو د تیاریو خبر ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونه او چین د کرونا ویروس د خپرېدو پر سر یو بل ملامتوي. او د نړۍ په ځینو برخو کې د کووید 19 ناروغي د تلفاتو شمیر کم شوی دی. ټول ټال څه باندې 2,00,000 کسان مړه شوي دي. مننه چې ازادي راډیو ته موږ غنیولای. کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې واوري او ولولې. اوس له هارون بچا سره د اجمل تورمان یو خاصه مرکه درته خبرو. ورسته به بیا د ازادي اوریدونکو پروګرام خپور شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو لوادي سره سم د پښتو ژبې مشهور تکړه او ستاسو د زړونو سندرغاړي هارون پاچا سره د تلیفون په مستقیمه کرخه ده. د هارون پاچا سره به خبرې وکړو په ځانګړي ډول د وروستۍ سندرې پاړه چې د کورونا وایروس پاړه ویلې ده. ټوله خو زما زنه ده، فقط دومره مې زره چې لارې کوڅې له کورونو ډکې دي. زما لالیا په خپل کور کې نه او مخته دی واچوي او ماست دعا په جای نماز د خپل مور کې نه. پاچا صاحب خراغلی خبرونه ته
ډیره مننه. تروان صاحب تاسو سلامونه، تاسو د خبرونه ټولو ریدونکو ته زما ډیر سلامونه او نیک هیلې نیک پرزونه.
هیله ده چې تاسو هم د کورونا په امان کې اوسئ. پاچا صاحب، دغه ساسي شعر بیخي انګامه جوړه کړې ده. ساسي د سندرې ډېر مینهوالې پیدا کړې دي په ځانګړي ډول په افغانستان کې. ډېر خلک اوري، خوند اخلي او حتی ماشومانو ده ذهن ته سپارلې ده. او قدر ته وایي دغه سندرې په اړه، دغه سندرې د شعر په اړه که راته معلومات راکړي.
دا خدا سی و ترمن سیب چې زه خو دلته مسافر یم په چک جمهوریت کې ژوند کوم. مشال ریډیو سره د خبريال پتو کارم کوم. په ځمن کې خپل هنري حل ځله مه هم تر خپل وس جاری ساتلې دي. نو دا وطن چې لري وطن کې خو زړه پیخه کیږي او لبد مرغه دا سی پیخه کیږي چې سره خفقي اکثره وخت دا سی خوشی. نو دا پکې دروستو کې کورونا دغه پیښه راغله. خلک په نړیوال کچه هم ډېر لوی اندېښنې دي حکومتونو سره او خلکو سره. او بیا په وطن ته چې دغه وارث تر رسیدو په پښتونخوا کې، افغانستان کې، پاکستان کې، په ټوله کې خلک نغه کړل، ناروغ کړل. نو په دغه سوچونو فکرونو کې مونږ وو دلته خبرونه هم کولې په مشال ریډیو. دغه موضوع یوازینی موضوع دغه د کورونا و. نو په دغه وخت کې زه خو دغه د نورو پیښو چې ذکر مې وکړو هغه دغې علت دا و چې کله کله چې داسې پېښه وشي نو زه بیا دغه د یو زمزمې له لارې هغه خپل احساسات له خپلو مینهوالو سره وطنوالو سره شریک کړم. نو هغه ما ته داسې لګي چې زما هغه اورېدونکي، زما هغه مینهوالې خوښ هم کړي که نه په ټولنیزې میډیا، فیسبوک او ټویټر او په دې شیانو چې زه دغه خپل وړه زمزمې یو منټ دو منټه و هغه خلک خوښه کړي. نو ما بیا چې دا کورونا و با چې راغله خلک یو څه اندېښمن شو، بلکې ډېر اندېښمن شو. نو ما هلته یو ملګری شاعر دی، ډېر تکړه شاعر دی، ډېر وخت شعرونه لیکي په اسلام آباد کې. زموږ ملګری دی اکبر سیال، یو شمېر شعري ټولګې لري. نو هغه ته ما وویل مېره که داسې یو شعر ولیکي سیال صاحب چې دا خلک ته دا پیغام ورسوي چې دا خو دوی باید احتیاط وکړي که نه، دا خو ډېر ناکاره او دغه خطرناک مرض دی. نو بیا دغه د چارخی بس ډیر لږ وخت کې پغه یو لشل منټه کې شیرونه ولیکل ماته راولېګل واتس اپ کې بیا زکی راست مخبلې کور کې پغه راز د کار نوم رخصتو ما نو خپل د رسل کمره کې ما جمع را واغسته هارمونیا او بس کیناستم ډیر ضرورت یو کمپوز جوړ شو بیا مشر زوی مې دی اوس د خیره های سکول نو فارغ شي غته مې غکو مې ما سره لږ مرسته وکړه کیمرا مې مراد ته ونیسه چې دا زل زل ریکارډ کړم بس هغه ډیر داسې په دا خیال نه چې دا ګنې ډیر مونږ یو 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 نادره کار کوو کنه خو بس داسې په اسانه اسانه او زر زر په منډه منډه مو چا خبره دغه شعرونه زمزمه کړل ریکارډ هم کړل هغه چې ما په خپل فیسبوک خپاره کړل نو بیا افغانستان کې زینو ټي وي چینلونو داسې په پښتونخوا کې په پاکستان کې هغه نه تقاضا وکړه چې دا زمزمه او دا ویډیو که څه هم هغه داسې په مسلکي توګه مونږ نه و ریکارډ کړی کنه په عام یو موبایل فون باندې مونږ کړی و خو هغه ته جالبه معلومه شوه بس پیدا مونږ خپرو مې یا بسم الله زمونږ خو مقصد او هدف هم دا و چې دا پیغام خلکو ته ورسي چې دوی احتیاط وکړي او په کور کښېني کنه دا د دا مسله جدي ونیسي نو همدغه هدف و زمونږ تورمان صاحب ښه ده چې زه خوشحالیږم چې زه خبرېږم چې په وطن کې ټي وي چینلونه خپروي او خلکو ته دا پیغام لا هم رسي نو ښه ده دا خو د خوشحالۍ خبره ده
پاچا صاحب چې تاسو له کورونو مو وزئ زه به تاسو ته شور راوړم همداسې څه شته دی پکې بلې
او داسې یو شعر پکې و چې په خاموشۍ کې به زړه نه تنګوي درته به زر راوړم شور کینا
څه شور مو راوړی ورته وروسته راغی نه خلکو ته کورونو کې آیا دغه وروسته راغیم د سندر زمزمو ته د سوشل میډیا لارې ادامه ورکړي تر هغې وروسته مو څه ثبت کړي دي چې خلک ورسره په کور کې کینی وایوري
او نو بس وخت په کوشش کوو لاخ مې نه دا کړی فکر کوم یو مې کړی هم دا هغه هم د کورونا ته یو اشاره و پغی کی چې د یو ډیر مشهور غزل دی په افغانستان کې به هم خلک اوریدلی پښتونخوا کې ډیر هم مشهور شو یو وخت موږ لا واړو چې دا به مورېدو چې سوزم پانگار د لری لری نه او خان دی را تیار
د لری لری نه
نو اوس هم دی دغه وړاندې زونه او د احتیاطي تدابیر یو تدبیر به کې دا هم د خلک باید لیو بل لری وو سی کنه فاصله کې وو سی یو بل تک خان دی مو که جاړی هم چې د لری نه دغه دواړه کارو کی نو دغه ماته یو جالب شعر معلوم شو هغه هم په دې نیت خپور کو چیزا خلکو ته بیا هم یو پیغام ورسی چې دی خامخه دا چې نه چې یو بل سره ګډ شي او لا هم باید احتیاط وکړي او له یو بل لرې اوسي تر څو د کورونا نه په امان پاتې شي.
بله تاسو ویل پاچا صاحب چې پس په دفتر کې خلک هغوی چې مثلا تر اوسه پورې نه دي خبر ډېر به خبر وي چې تاسو دنده څه ده کوم ځای کې کار کوئ په کومه برخه کې غواړي پوه شي چې پاچا صاحب غیر له دې چې سندرې وایي نور څه بوختیاوې لري او د دغه نورو بوختیاو له طریقې څومره د کورونا وایروس د په برخه کې د عامه پوهاوي برخه کې کار کړی دی؟
مننه ترمان صاحب زه خو دا 2008 کال کې چې راوتلی وم امریکا کې وم اول هم دغه 2010 کې بلکې د نه په خیرونو شپو ورځو کې بیا دلته دا د مشال ریډیو په نوم چې دا زمونږ ازادي او مشال دا د یوې د یو چتر لاندې دا دواړه ریډیو ګاندي مرکزی دفتر په اروپا کې د چک جمهوریت کې نو دغه 2009 لسم کې زب وخت کې امریکا کې وم نو دا مشال ریډیو چې جوړېدو بیا پرانستل کېدو نو د دې مشرتابه ما باندې غږ وکړ چې موږ سره کار وکړي بیا زه راغلم امریکا کې واشنگټن ډي سي نه مې سره کار وکړو دوه درې کاله هلته وم بیا ماشومان مې هلته راغلل بیا وخت داسې راغی دغه 2012 کې چې بیا زما د مشرانو له ما وغوښتل چې ته اوس راشه یورپ ته راشه کډه وکړه نو بس لاغه وخت راسي 2012 کال راسي په چک جمهوریت کې په پراګ کې چې پلازمینه ده مرکزی ښار دی دلته زمونږ غټ دفتر دی هلته د ازادي ریډیو مشال ریډیو داسې تقریبا 28 ریډیوګان دي چې نړۍ په بېلابېلو برخو کې خپرونې لري نو زه د مشال ریډیو سره د خبریال په توګه کار کوم او دا اوس چې دا د کورونا مسلې دي خو زمونږ د خپرونو اکثر موضوعات هم دغه دي خلک کوشش کوي چې خبر شي او دغه پیغام ورته ورسي چې لا هم خطر موجود دی او دوی باید احتیاط وکړي.
ډیره ډیره مننه ښاغلی ارون پاچا که څه هم خبرې زموږ هم ډیرې دي د اوریدونکو پوښتنې هم ډیرې خو تاسې په دفتر کې دا شیبه د کار پر مهال متاثر اړیکه ونیوله ډیره ډیره مننه چې وخت مو راکړو د ازادي راډیو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته.
ډیره مننه ترمان صاحب تاسو نه ځانګړي مننه ټول تاسو د خبرونه اوریدونکو ته بیا هم زما ډیر سلامونه ډیره مینه او تاسو ته بس ښه ژوند او ښه صحت خوشاله اوسئ.
کور مو ودان.
خدای پامن.
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم هله د چرو جوړ او خوشاله اوسئ د دې په دې خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته اشاره غلاست وایم هله د چي لټول افاتونو څخه مخصوصا د کورونا وایروس څخه په امان اوسئ دوستانو داونه غوړم چې تاسو هغه پیغامونه چون ډیر دي مرته ډیر رسیدلې دي پراته لکم تبصری څخه غوړم پر لپسې په دې خبرونه کې تاسو پیغامونه وورو او هله لرم چې اړون مسؤلین هم په غور سره ووري او د هواري په برخه کې مرسته وکي او دا هم استاسي پیغامونه.
السلام علیکم مال زابل ولایت خاک افغان ولسوالی علی کنی ولی دا موږ دلته د زابل ولایت کې خاک افغان ولسوالی کې تقریبا 300 راځي یو کلو 5000 کسه له ایران څخه راغلي موږ له حکومت له مشران دا غواړو چې موږ لپاره یو شپخانه یو څو ډاکټران ولېږي دلته نه ډاکټران نه یو شپخانه ستنه دا ستابیر څه دی کورونا دی وایروس یو ماینات وکي موږ له ډیر اغزر مخامخ یو وسم یو درې سلور نه پاره نیولې دي هغه تر دبل مرکز پر رسیدلې دي نو اوس موږ دا غواړو چې موږ د پاره یو څه تدابیر ونیسيږي له خپل مسیرانو او د زابل ولایت له ولایتي شورا مسیرانو او له طالبانو له مسیرانو دا غواړو. السلام علیکم.
سلام علیکم پاره د ولایت د غساد ورسواله ما دغه د کورونا مرض دی معلوم نه دی بازار ته خلک سره نیولې معلومات نه سي تصمرزي نه پرم باید وګورلي باید معلوم نه دی او تشخیص نه کیږي او ډاکټر ته نه دی مالدار خلک دی بس وای دا غاړه د غاړه د بالا معلومات نه کیږي دغه کچیر خدای نه کړده د ازوښ پیدا کی او په دې رسو خرابې وو کی هغه اطراف نه غشارونه مارونه مگر په دغه 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 اطراف ته به چې نه دولت پاملرنه وشي زما پیغام چېرته چېره د ستیامه لوی مقامات ته ورسېږي چې دغه بعض ځایو ته د ډاکتران اواز دی لکه غورماش لکه چلګزی لکه شیخ دغه اطراف دی مندکان د طالبانو دی دلته څوک ډاکتر ته نه ځي نه هم لاسرسی ورته لري نه مالدار دی پوهېږي هم نه چې دا څه شي دی څه شي نه دی وایي هغه د پخوا غاړه ده هغه د پخوا غاړه ده سړی ته ورته وایي تاثیر هم نه پر کوي همخه مشه علامه مل څه دغه کوشش وکړي دا خلک بېخي تباه کېږي
زه ضرور خان دا پیغام سب تو ما دی کابل